دوی ته زیات ستونزې پیدا کړې دي. تفصیل دروهولا انوري په رپورت کې.
د وانت ویګل ولسوالۍ د ارنس کلی اوسیدونکو ولی الرحمن چې د خپلو ناروغانو سره اسدآباد ته راغلی وای، درې میاشتې کېږي چې د وانت په ساحه کې افغان ځواکونه د دوی سیمې ته تللې لاره د موټرو په وړاندې تړلې ده او چاته اجازه نه ورکوي چې ویګل او ارنس ته په موټرو کې تګ راتګ وکړي.
ګاډي بند شوې ده او په دې وجه باندې د موږ پیاده راځو.
ګاډي چا بند کړې دي؟
ګاډي داسې هلته بد امنیتی شو او څه کسان دا ویګل کې ووژل شو او بیرته چې دینه د حکومت چې دینه ګاډي بند کړه او په دې له امله بېخي موږ زیات مشکل کیو.
هغه وایي د لارې بندېدو په وجه ناروغانو سره درې ساعته په پښو مزل کړی دی او په ډېر مشکلي ناروغان د کونړ مرکز اسدآباد ته را رسول دي.
موږ په خپل درې څلور غنټه ارنز نونی سره تر وان پورې موږ پیاده راغلو. پیاده کې زنانه ورسره او نور ماشومان او نور مریضان په دې لامل وان پورې څومره چې بره کلي د هغو ټول اخکته پیاده راځي.
ولی الرحمن وایي روژه هم را ورسېده او د سړک تړل کېدو له امله یې په سیمه کې د خوراکي توکو نرخونه هم ختلي او که پروژه کې هم لار خلاصه نه شي نو خلک به د خوراکي او نورو اړینو موادو د کمی سره مخ شي. د نورستان امنیت قومندان جنرال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته د لارې بندېدو خبره ومنله خو ویل چې سړک د سیمې خلکو د خپل منځي اختلافات په وجه تړل شوی دی.
اختلافات د خپل خلاص کی
امنی قومندان وای د خلکو ترمنځ ورسته له هغه اختلافات پیدا شول چې کله وسلوالو طالبانو څو تنه پارنس او ویګل کې دولت سره د همکارۍ په تور وژل. اوس ته وژل شو کسانو خپلوان وای چې سړک په تر هغه بند وي چې ورته قاتلین ونه سپارل شي. نورستان یو غرنی او لرې پروت ولایت دی چې ډېرې سیمې اوس هم سړک نه لري چې اوسیدونکي د ګڼو ستونزو سره لاسه او ګریوان دي.
په دې وروستیو کې د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د خوست په ځینو سیمو کې هم د افغان ځواکونو پر پوستو او مرکزونو د وسلوالو لخوا ډله ییزې حملې وسوې. د همدې مسلې په باب نجیب الله الوخیل د دې ولایت له امنیه قومندان جنرال فیض الله غیرت سره مرکه کړې. د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د خوست په ځینو سیمو کې د وسلوالو لخوا وروستیو ډله ییزو بریدونو د خوست پر حالاتو څومره اغېز کړی.
په خوست کې هم دښمن په ټول قوت سره خپل مکمل زور وازمایو په ټولو ساحو کې، مګرم ملي امنیتي ځواکونو وتوانېدل چې د خپلې خاورې د خپلو خلکو نه په میړانه او په زړورتوب دفاع وکولی شي.
داسې ولیدل شول چې د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو په بابرک تڼۍ، مسافر او ځاځي میدان په ولسوالیو او یو شمېر نورو سیمو کې پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه سرته ورسول. دلته خو کومه پوسته یا ساحه وسلوالو لاسته نه ده لوېدلې.
دښمن په ټول توان په ټول قوت سره تهاجمي او ډېر په قوت سره په اکثریتو ځایو باندې حملې وکړې. په مسافر ولسوالۍ کې حملې وکړې، په ځاځي میدان ولسوالۍ باندې حملې وکړې، بابرک تڼۍ او په نورو ساحو کې. مګر د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د خوست په ولایت کې البته یو شی چې قابل دی ذکر دی باید ووایم چې د خوست قهرمانو په وطن مین ولس د خپلو امنیتي ځواکونو سره څنګ په څنګ د خپلې خاورو د خپل وطن نه دفاع وکوله چې نمونې او مثالونه یې زر ته راوړی شم. دوی زمونږ سره کلک ولاړ دي، په ګډه د خپل وطن او د خپلو خلکو دفاعیې کړې ده.
په دې وروستیو کې منګل میشتو سیمو په ځانګړي ډول موساخیلو او قلندر ولسوالیو کې د بهرنیو او داخلي جنګیالیو د تحرکاتو د ډېرېدو په اړه خبرې کېږي. د دوی پر وړاندې څه اقدامات شوي دي؟
ما مخکې هم وویل چې دښمن په ټول قوت سره د موساخیل په ولسوالۍ باندې تهاجمي حملې وکړې. دوی ونتوانېدل د دښمن ته زیات تلفات ورسېدل زمونږ د ځواکونو لخوا. طبعا دغه ولسوالۍ چې د پکتیا سره هم سرحد لري او لاره لري هلته ځینې تحرکات لري، مګر دوی هلته هیڅ شی په لاس نه وړل غیر دنه چې دوی تلفات ولیدل.
آیا هغه سیمې د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو له وجود نه تصفیه شوي دي؟
د یو منظم امنیتي پلان له مخې چې موږ یې د خوست ولایت په مرکز یعنی OCP کې هغه ترتیبیږي، په هغې کې ټول قوتونه د هغې پلان له مخې خپل وظایف انجاموي. هغه پلان هلته ترتیب شوی و. موږ په موساخیلو کې عملیات ترسره کړل چې ډېر ښه نتیجه یې درلوده او ښې لاسته راوړنې لرلې، او دښمن چې هغې ساحو کې چې ګواښ و هغه له منځه ولاړو. اوس هلته کوم داسې خاص خطر نشته. طبعا ما مخکې هم وویل چې خوست سرحدي ولایت دی، ډېر اوږد سرحد لري، تقریبا 1400 کیلومتره پوله لرو، ګډه پوله. نو دښمن کولی شي چې د دغه لارو رفت آمد یا تردد وکړي. دغه منظم امنیتی پلان چې ترتیبیږي دغه مخه د خوست په اکثرت ولسوالیو کې مونږ خپل عملیات ترسره کوي. د اوس هم نن هم زه تاسو سره یم په اکثرت ځایونو کې زموږ مشترک عملیات جریان لري.
د خوست امنیه قمندان جنرال فیض الله غیرت و چې د ازادي رادیو د خبریال پوښتنې ځوابولې. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه په همدې خپرونې کې درته لرو. دغه راز د ګوړی اچار تفریحي پروګرام هم اوریدلی سئ، خو تر هغې مخکې چې د تفریحي پروګرام پیل سي سپورټي پروګرام سره واورو.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو له لارې د سپورت نړۍ مهم راپورونه او مرکې اورئ. دغه پروګرام په اونۍ کې دوه وار خپریږي، یو وار د دوشنبه ورځ او بل وار هم د پنجشنبه په ورځ. په اوسني پروګرام کې د افغانستان د کونګ فو د ملي ټیم لپاره به انتخابي سیالیو مرکه اورئ، او همداراز د کابل د نجونو ترمنځ د والیبال د سیالیو په اړه درته رپورټ خپریږي. په لومړي سر کې بعد افغانستان د کونګ فو د ملي فدراسیون له رئیس عبدالرحیم یوسفی سره مرکه درته خبره کړو. د افغانستان د کونګ فو فدراسیون د ملي ټیم د انتخاب لپاره 22 لوبغاړي له 200 لوبغاړو څخه انتخاب کړل. البته دوی د یو لړ سیالیو په لړ کې ملي ټیم ته انتخاب شوي دي. ښه ده چې په دې اړه د افغانستان د کونګ فو فدراسیون له رئیس عبدالرحیم یوسفی سره مرکه د الیاس سالی نه واورو.
څرګند تر غلی وو او د خپل منځ کې مسابقه وکړه. د دې مسابقې نتیجه تاسو چې مونږ وکولای شو چې دوه ډیرش ښه تکړه ځوانانو د کانفو ملي ټیم ته انتخاب وکړو.
یوسف صاحب، د دې سیالو ارزښت څه دی؟
د دې سیالو ارزښت دا دی چې هر فدراسیون چې په افغانستان یا په هر مملکت فعالیت کوي هغه هرو مرو باید خپل ته یو ملي ټیم ولري، چې دا ټیم دا ملي ټیم کولای شي چې مثلا هر کله چې دا ټیم غوښته چې بهر ته وځي دا فقط یوازې د ملي ټیم ځوانان کولای شي چې مثلا بهر ته وځي. او هغه ټیم هغه وخت ملي دی چې مثلا ټول هغه مملکت افراد خپل ځان هلته وویني، لکه چې مونږ د اوس 28 ولایتونه حتی د شغنان ولسوالۍ د تخار دغلی د غور د قندهار پکتیا فراه خوست ګردیز پکتیکا جلال آباد همدغسې لغمان او پنجشیر تخار ټولو د 28 ولایتونه دلته راغلی وو. دا خپله یو همدا 28 ولایتونه وو چې دلته مې دلته مسابقه وکړه او خپل منځو کې مسابقه وکړه. دا یو کولای شي چې مثلا هغې نه چې مسابقه تمام شو د ټولو ولایتونه فقط 22 ځوانان خپل ځان په ټیم ملي باندې ورسوله.
یوسف صاحب، تاسو ویل چې په دې مسابقه کې د 28 ولایتونه لوبغاړي راغلي او دلته کابل کې د لوبو لپاره، د دې معنی دا دی چې دا ملي سیالۍ دی، یو ملي فدراسیون ده او ډېر لوبغاړي اشتراک هم کوي او ډېر تاریخچه هم لري. د دې ټولو شیانو په پام نیولو سره ستاسو غوښتنه د مقامات نسیدي؟
زه تاسو ته دومره وایم چې زه د ځان نه کوم توقع نه لرم چې هغه خپل غوړي خپل ورزشکارانو کې په خپل ولایتو کې کوم تشویق وکړي. هغه د هغه وظیفه هم زه خپل دا دعوت نه کوم، ځکه چې یو ورزشکار خپل داسې غرور لري چې هغه نو غریز خپل لاس چاته داسې دراز وکړي چې ماته کومک مرسته وکړي یا دا وکړي. اما که خپل څوک دا مرسته کوي هغه په هغه خپل باندې اړیکه لري. اما زما توقع دولت دا دی چې د تربیت بدني سپورت او کمیټې ملي المپیک داسې یو سړی وګټي چې هغه خپل ورزشکار وي، نه چې داسې یو سړی چې لکه تر اوسه پورې نه پوهېږي مثلا تربیت بدني سپورت د یو مملکت په کومه ساحه کې فعالیت کوي. زما نظر دا دی چې مثلا تربیت بدني سپورت او کمیټې ملي المپیک هدف دا دی چې مثلا د وطن ته افتخارات راوړي. دا افتخارات هغه څوک راوړی شي چې مثلا خپل مسلکي او متاسفانه اوس تربیت بدني سپورت کمیټې ملي المپیک داسې مسلکي سره چې هغه خپله ورزشکاري هغه خپله وکولای شي چې مثلا ورزشکارانو ته طرح او برنامه ورکړي هغه سړی نشته. زه فقط یوازې غواړم چې مثلا دولت په دې باندې ښه توجه وکړي او یو څوک باید دلته اوس مثلا فریاد بدن سپورت سرپرست لري، باید یو کس دلته راولېږي چې هغه خپله ورزشکار وي او مسلکي چې وکولی شي چې مثلا دا ورزش ښه مدیریت وکړي.
ستاسو برنامې، ستاسو راتلونکي برنامې د کونګ فو فدراسیون لپاره څه دي؟
زما خو برنامه دا دی چې مثلا مخکې چې مونږ دا تیم ملي مسابقې ونیسو، مونږ د کابل لیگ برتر کابل کلبونه ونیوله، پس د هغې نه مثلا دوه هفته پس د هغې نه مونږ اوس مثلا د تیم ملي مسابقې واخیسته، او پس د روژې مبارک نه مونږ غواړو چې د ځوانان او نوځوانان لیگ کابل په سطحه کې ونیسو، او همدا خو دا لیگ په ولایتو کې هم ګسترش ورکړو چې پس د هغې نه ځکه چې فقط یوازې لیگ کولی شي، مسابقې د لیگ کولی شي چې مثلا دا سپورت رشت او انکشاف فقط یوازې دا مسابقو دی چې دا موثر کېږي. پس د هغې نه مثلا هر ورزشکار چې مثلا دا مراحل طی وکړي، دا کولی شي چې مثلا هر کله چې بهر ته ځي یا د هغه نه د بهر نه افغانستان ته افتخارات راوړي، که یو ورزشکار دلته کوم برنامه ونه لري فکر نه کوم چې په بهر کې دا وکولی شي چې مثلا خپل وطن ته افتخارات کمایي وکړي.
اوس هم راځو د رپورټ په لور. د کابل د نجونو ترمنځ د والیبال سیالۍ پیل شوې. دا سیالۍ د بدني روزنې په ریاست کې پیل شوې او هدف یې د کابل د نجونو د والیبال د منتخب ټیم لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل دي. ابراهیم صافی د لوبو ته ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د انجونو د والیبال ملي او د کابل منتخب ټیمونو ته د غوره لوبغاړو د انتخاب د سیالۍ په لومړۍ لوبه کې کاردان د سرې میاشتې ټیم ته ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې چې د بدني روزنې د ریاست په جمنازیم کې ترسره شوه، د کاردان ټیم 28 امتیاز خپل کړي، حال دا چې د سرې میاشتې ټیم یوازې 26 امتیازونه ترلاسه کړی شول. د کاردان ټیم یو لوبغاړی دنیا وایي دوی خوښ دي چې په دې ډول لوبو کې برخه اخلي او هڅه به وکړي چې ښې لوبې وکړي.
خیلی خوشحال هستم با همتیمی جدید خود تانستم یک مقام به دست بیارم و یک بازی رو ببرم.
بل لور ته د انجونو د والیبال یو شمېر غړي بیا د والیبال په فدراسیون د بدني روزنې په ریاست او د المپیک په ملي کمیټې انتقاد کوي چې والیبال ته کومه پاملرنه نه کوي. دوی غواړي چې اړوند ادارې باید دې لوبې ته زیاته پاملرنه وکړي او لوبغاړو لپاره دې د تمرین ښه امکانات برابر کړي. فروزان هادي یو له دغو لوبغاړو څخه ده او وایي
نمیتونیم مسابقاتی که نزدیک مثل همسایه پاکستان، ایران و یا رقابت کنیم. به نظر من عدم امی که نبودن توجه خود مقامات از فدراسیون والیبال گرفته و خود المپیک و سایر کسایی که در رأس هستند.
خود بدنی روزنی ریاست بیا وایي هر څه چې په واک کې لري هغه انجونو او هلکانو ته برابر کړی دی.